دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واورئ
دا خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه جمهور رئیس اشرف غنی ویلی کې د شي چې طالبان هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو برخه وي او په انتخاباتي پروسه کې د ګډون کولو لارې خپل مرامونه او هدفونه مخ په وړاندې یوسي اشرف غنی چې پرون د پنځشنبه په ماخامي په کابل کې د یو ویډیوئي کانفرنس لارې د نړۍ د اتلس هیوادونو او څلورو نړیوالو مرستندوی ادارو استازو ته د خپل حکومت د تګلارې او د اقداماتو په اړه معلومات ورکول ویل چې د افغانستان حکومت د دې عزم او توان لري چې په هیواد کې د تیرو څه باندې څلورو لسیزو اوږد جنگ پای ته ورسوي. په ویډیوئي کانفرنس کې د اروپایي اتحاد ملګرو ملتونو او ناټو استازو هم ګډون کړی و. دا واشنگتن دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پنځشنبه په ورځ د ملي پوځ یوه سوپر ټوکانو ای-9 ډوله جټ الوتکه د بغلان ولایت د دوشي پولیسوالۍ کې راغورځېدلې ده، خو پیلوټ روغ رمټ بچ شوی دی. د امریکا حکومت د افغانستان هوایي ځواکونو ته د طالبانو سره د جنگ په غرض څو فرونده توکانو ای-9 ډوله الوتکې ورسپارلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د کوینونه صوبایي ویروس 206 اتیا نوې پېښې ثبت شوې دي او تر دې دمه 971 ناروغان په دې موزي ویروس باندې د اخته کېدو له امله مړ شوي دي. د نړیوال بانک د اجرایه بورډ رئیسانو د پنځشنبه په ورځ د افغانستان لپاره 200 میلیونه ډالره مجاني مرسته منظور کړې. د نړیوال بانک په دې مجاني مرسته کې 100 میلیونه ډالر هغه پیسې هم شامل دي چې د افغانستان د بیا رغونې په نړیوال بشي صندوق یا ARTF کې پرته وي او 100 میلیونه ډالر له هغه پیسو نه ورته ورکړي دي چې د نړۍ د ډیرو بیوزلو او نسمنو هیوادونو لپاره اختصاص کړي. د ننګرهار په ولایت کې د نوي هوایي میدان د جوړولو په پروژه باندې کار نن د جمعې پورې پیل شو. دا نوي هوایي میدان چې د خیوي ولسوالۍ د ګمبيري په دښته کې جوړیږي توقع ده چې د 40 میلیون ډالرو په لګښت په دریو کلونو کې بشپړ شي. د خوست په ولایت کې نامني مخ په زیاتېدو ده او په دې وروستیو شپو ورځو کې د هدفي وژنو پېښې هم زیاتې شوې دي. له بلې خوا د متحده ایالاتو د پوځ د سترو د لسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی د پنځشنبه په ماښام د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د وسلوالو قواوو د کمیټې غړو ته وویل چې د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د روسیې د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي په غرض پوره اقدامات نه دي کړي. جنرال میلی وویل چې د ټرمپ اداره کوغواړي کولی شي چې روسان په افغانستان کې زموږ له دښمنانو سره له مرستې نه واړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې نن د جمعې په سهار ریپورت ورکړ چې جنرال مارک میلی او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر یو ځای د کانګرس د غړو پوښتنو ته د ځوابونو ورکولو په وخت دغه تبصره وکړه. هغه وویل چې د ټرمپ اداره باید حتمن په افغانستان کې د روسانو په شمول زموږ د دښمنانو د فعالیت مخه ونیسي او د طالبانو په شمول وسوالو ډله ته له وسلو او پیسو ورکول نه منې کړي. جنرال مارک میلی تور ولګو چې روسیا د امریکا د هغو ډیرو دښمنانو په ډله کې شامل ده چې له ډېرې مودې نه د حقانی د شبکې په شمول طالبانو ته وسلې او پیسې لیکي، جنگیالي روزي او هم ورسره تبلیغاتو په برخه کې مرسته کوي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو حکومت د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د جمهوریتونو سره یو ځای په یو ګډه بیانیه کې د پنځشنبه په ورځ متن خپور شوی دی. د افغانستان او مرکزی آسیا ترمنځ د تجارتي اړیکو د پراخولو او د اقتصادي همکارۍ د زیاتېدو په اهمیت باندې تاکید کړی دی. دې نه علاوه په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو کوښښونو ملاتړ کړی. د ترکیې په جمهور رئیس رجب طیب اردوان باندې د نړیوالو فشار زیات شوی دی چې په یو جمعات باندې د استانبول د حاجیا صوفی تاریخي کلیسا له بدلول نه واړی. د نړۍ د عیسویانو د مذهبي فرقو مشرانو مسکو او واشنگتن په ګډه د ښاغلي اردوان دغه نقشې او پلان غندنه کړې ده. دغه تاریخي کلیسا چې 1500 کاله پخوا جوړه شوې وه، یو وخت د نړۍ د ارتودوکس فرقې او ختیځو عیسویانو ستر مذهبي مرکز و، خو د سلطان محمد فاتح په لاس د استانبول له نیولو وروسته په جمعات باندې بدله شوه. خو اتیا کاله مخکې د کمال اتاتورک د حکومت په زمانه کې له لویدیځو قدرتونو سره د خپلو اختلافاتو د رفع کولو په خاطر د نوموړي په حکم په یوه موجم باندې بدله شوه. د امریکا سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ حکم وکړ چې د الاباما د ایالت سمه نیمه برخه د امریکا د بومي هندیانو یا اصلي اوسیدونکو پلرنی حق دی او باید چې حکومت یې خوندي وساتي. د متحده ایالاتو د فلوریډا، اریزونا، ټیکساس او کالیفورنیا په ایالتونو کې د پنجشنبې په ورځ د روغتونونو د عاجلو ناروغانو برخې د کورونا د کونونو سو ویروس له ناروغانو نه ډکې شوې وې او په زیاترو روغتونونو کې اضافي بسترې ایښودل شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریاسس په داسې حال کې چې له سترګو نه وکې بهېدلې د کورونا د کورنونس اوبا د مخنیوي او محو کولو په غرض په نړیواله کچه د نړۍ د حکومتي مشرانو نه د اتحاد او اتفاق غوښتنه وکړه. ډاکټر ټیډروس دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جولای په شپږمه له دغه نړیوال سازمان نه د امریکا د ویستلو اعلان وکړ. ډاکټر ټیډروس په یوه احساساتي وینا کې وویل چې د انسانانو لپاره ولې دا کار مشکل دی چې د خپل یو داسې مشترک دښمن په ضد لاسونه سره یو کړي چې بې له کوم تبعیض او تمیز نه هر ورځ په زرهاو انسانان وژني. د هغه اشاره د کورونا د کوینونه ساري ویروس اوبا ته وه چې په نړیواله کچه په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړې او تر ټولو زیات تلفات یې د امریکا په متحده ایالاتو کې اړولې دي. د دغه نړیوال سازمان د ریپورت له مخې نن د جمعې د سهاره پورې د کورونا د کوینونس په اوبا باندې 5,450,940 ناروغان د نړۍ په 1,380 هیوادونو او خودمختارو سیمو کې مړه شوي او د هغو ناروغانو شمیر 2,086,813 لوړ شوی دی چې دغه وژونکي وبایي ناروغۍ مثبتې علامې په بدن کې څرګندې شوي دي او په روغتونونو کې پراته دي. په متحده ایالاتو کې هم د جمعې تر سهاره پورې د کورونا د وبایي ویروس له امله د مړو شوو ناروغانو شمیر 1,015,090 لوړ شو. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د ملګرو ملتونو ځانګړي مفتشي ویل دي چې سا کال په جنوري کې د امریکایي قواو لخوا د بغداد نړیوال هوایي ډګر سره نږدې د ډرون په حمله کې د ایران د القدس د قوې د عمومي قماندان او د ایران د مذهبي آیت الله علي خامنهای نږدې مشاور جنرال قاسم سلیمانی او د هغه څو تنو ملګرو په نخښه کول او وژل غیر قانوني عملو او د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه و. دا ریپورت د ملګرو ملتونو ځانګړي مفتشي اګنیس کالامارت برابر کړی دی او د پنجشنبې په ورځ په جنیو کې خپور کړ. ایران د ملګرو ملتونو بشري حقوقو ته د سلیمانی د قتل نه وروسته شکایت کړی و. نرمن کالامارت لیکلی چې د بغداد د نړیوال هوایي ډګر سره چیرمه د جنرال سلیمانی او د هغه د ملګرو وژل د غیر قانوني هدفي وژنو او قتلونو پر ردیف کې حسابېږي. نوموړی وایي چې د نړۍ د سولو هوادونو پوزونه د ډرون الوتکې استعمالي او په زیاتره مواردو کې په نور هوادونو کې د خپل مخالفانو د ختمولو لپاره ورنه کار اخلي. او د واشنگټن ډي سي د وی فدرالي محکمې قاضي چې لوروسانو سره د پټو تماسونو په اړه د دروغ ویلو په جرم د امریکا د هوایي قواو د بخانی قماندان او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت بخانی مشاور متقاعد ډګر جنرال مایکل فلین په دوسیه باندې غور کاوه. د واشنگټن ډي سي د مرافع علي محکمې ته خواص وکړ چې د فلند دوسیه د بندولو په باب د فدرالي محکمې د پریکړه برخلاف په خپل پریکړه باندې لسره غور وکړي. د رويټرز اژانس د ریپورت لمخې د واشنگټن د فدرالي محکمې قاضي امیت سولوان د فلند په خلاف د لګوشو تورونو د ختمولو لپاره د امریکا د لوی څارنوالۍ استدعا رد کړې وه او فلند د مرافع محکمې ته رجوع وکړه. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. په کابل کې د سولې په اړه د افغان حکومت په نوښت د جوړ سوي کانفرنس بهر خوالو په یو خله له طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو او د بشري اوروان د ټینګېدو غوښتنه کړې. د سیاسي چارو کارپوهان د کنفرانسونو جوړېدل مهم ګڼي، خو له کنفرانسونو څخه مهم د سولې لپاره پالیسي ډېر مهمه ګڼي. په دې باره کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری راپور راستولی.
په کابل کې د پنځم بي د ورځې نه وخت د افغانستان د سولې له بهیر څخه د نړیوال ملاتړ د جلبولو لپاره د افغان حکومت په نوښت افغانستان سره د اتلس مرسته کوونکو هیوادو ملګرو ملتونو اروپي ټولنې او د ناتو د ټولنې د اساسو په ګډون د کانفرنس ګډونوالو د طالبانو تاوتریخوالي د کمیدو او بشري اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت دغه کانفرنس په پای کې یو اعلامیه خبره کړې چې پکې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د افغان حکومت له هڅو ملاتړ څرګند شوی. د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هوا د دغه کانفرنس په اړه خبري اعلان ته ویلي چې د کانفرنس برخوالو د طالب بندیانو د خوشکېدو او د سولې زیلارې د افغانستان د لانجې د هوارولو په برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي.
د غونډې په جریان کې ټول غړونوالو استازو د افغانستان د ولس په استازیتوب او په خاوندوب د سولې له بحث څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان دولت له اقداماتونه ستاینه وکړه او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي او کلیک قدردانی وکړه.
د بهرنی چارو وزارت وایي ویل چې برخوالو همدا شند بین لو افغانی خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت له خوا د شو اقداماتو ستاینه کړې ده.
طالبانو باندې غږ وکړ تر څو د تاوتریخوالي کچه جدي توګه راکمه کړي او د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره مثبت فضا مساعده کی او د اعتماد فضا رامنځته کی. نړیوالو ګډونوالو د جمهوریت او د تیرو نونسو کلونو د لاسته راوړنو په حفظ او د هغې په پراختیا باندې جدي ټینګار وکړ. ټولو اړخونو نه یې غوښتل تر څو د اتباعو اساسي حقوق ازادګانې او د جمهوریت نظام تقویه کړي. سولې په مذاکراتو کې د ښځو د ګډون پوښتنه وکوله.
د افغانستان د چارو کارپوهان د دغه سې کنفرانسونو جوړېدل ښه اقدام ګڼي، خو وایي چې افغان حکومت باید دا ډول کنفرانسونه ډېر وړاندې جوړ کړی وي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي په کوري بهشتي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د سولې خبرو دپاره دواړه غاړې پالیسي هم نه لري.
ما تاثیرات مثبت این را باور داریم.
ښاغلی په کوري وویل زه د دې کنفرانس مثبتو اغېزو باندې باور لرم او یو ښه کار دی، خو د خبرو دپاره یوه طرحه په کار ده، داسې یوه طرحه چې د خبرو غاړې پرې باور ولري.
معتقد باشه
د پنځمې د ورځې دغه نړیوال کانفرانس پرانستې غونډې ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپله وینا کې ویل چې طالبان کولی شي چې د افغانستان د جمهوریت برخه شي او هغوی خپل سیاسي اهداف د ټاکنو د بهیر له لارې ترلاسه کړي. ښاغلی پوکوري د جمهور رئیس غنی څرګندونې ښې ګڼي، خو وایي چې دا معلومول په کار دي چې طالبان دغه وړاندیز سره څومره لیواله دي. هغې ویل چې دلته یوې طرحې ته اړتیا ده چې اوس مهال د ښاغلي پوکوري په وینا نشته دی. د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپیا هم د سیمه ییزو او نړیوالو کنفرانسونو جوړېدل ښه اقدام ګڼي، خو وایي چې دا ډول کنفرانسونه بیا ډېر د مخه جوړ شوی وي.
شاید بی تاثیر نیوی با سولا که ولی که سولا کل تا ایدهی، اما دست فیصله کن مجالس نو چه دید کن فیصله و که مخالفین دیتا وادار که چه رایشی استش حکومت و یقه او منی.
افغان حکومت په تیره اونۍ کې د دغه نړیوال کانفرنس د جوړېدو ترڅنګ یو سیمه ییز او یو بل د چین او پاکستان سره درې اړخیز کانفرنس جوړ کړی و. افغان حکومت وایي د دغه کانفرنسونو جوړېدلو هدف د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادو ترمنځ د اجبار رامنځته کول او پیاوړي کول دي. طالبان تر اوسه د نړیوال ټولنې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو طالبانو په وار وار ویلي چې تر هغې چې افغان حکومت د دوی ټول 15,000 بندیان خوشې نه کړي بین افغاني خبرې به پیل نه شي. افغان حکومت کې ځینو سرچینو د پنځشنبې پورې د داوکړه چې طالبانو منلی چې 529 هغه طالب بندیانو پر ځای چې افغان حکومت یې د نه خوشې کېدو پرېکړه کړې او د طالبانو د 15,000 بندیانو په لیست کې نومونه شامل وو، د خپلو نورو بندیانو نومونه دغه حکومت ته سپارلي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین امریکا غږ سره په خبرو کې دا ادارات کړه او دا ډول خبرونو خپرولې د بندیانو خوشې کېدلو په برخه کې د افغان حکومت د یو تاکتیک په توګه یاد کړ.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په ننګرهار کې د ملکی هوایي ډګر د جوړېدو چاري پیل سوي چې چارواکي وایي په درو کلونو کې به دا چاري سرته ورسیږي او 40 میلیونه ډالر به پرې ولګیږي. نورحال پر پوښتنه واوري.
ننګرهار کې ملکی هوایی ډګر د خیوی ولسوالۍ پورې تړلې ګمبيري سیمه کې آبادیږي. چارواکي وایي راتلونکو دریو کلونو کې به سرته ورسي او لشپک دیرش تر څلوېښت میلیونه ډالر به پې ولګیږي. د افغانستان د هوایی چلن ادارې مشر قاسم وفیزاده چې د هوایی ډګر د جوړېدو د پیل په مراسمو کې غږېده وویل دا اوس یې د احاطې چارې پیل کړي او اته میاشتې به ونیسي چې وروسته به نورې چارې هم شروع کړي.
امنیتی برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره انشاءالله په نږدې ورځو کې اعلان ته سپارل کیږي، هغه د رنوی، ټاکسی وی او اپرون ساحه ده. هغه ټول هوریزونټل تاسیسات چې هغه هم عین رنوی، ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایي ډګر
د چارو ادارې مشر ډاکټر فضل محمود فضلیم د پرانیستې مراسمو ته ورغلی. هغه وایي د دغې لویې پروژې چارې به وڅاري او له قرارداد سره سمې به سرته ورسیږي.
سروې ترسره شو، دغه کار پیل شو او د رنوی او دریم فیز لپاره هم بودیجه رئیس کلک ژمنه کړې چې موږ دپاره به آماده کړي. سیلو سیلونکي به د پروژې څارنه کوي، ولایتي اداره، ولایتي شورا او تبع موږ به د مرکز څخه د دې څارنه.
ولسی خلک او استازي هم خوشاله دي چې د حکومت د اوږدو کلونو وعده وروسته د هوایی ډګر د آبادۍ چارې پیل شوي، خو غواړي په خپل وخت یې چارې سرته ورسیږي. د ولسی جرګې غړی عبدالرؤف شپون او مدني فعال عبدالرحمن معاون:
دا ډېر ارمان دو زمونږ او د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه ډېره زیاته مننه کوو چې موږ سره یې د مشرقي ولسونو سره وعده کړې وه د کانال په حساب. دا یې دویمه وعده ده چې پوره کوي. امید لرو ډاکټر صاحب چې زمونږ غږ ته ورته ورسه چې هغه څه وعدې کړي دي په خپلو وعدو ودرېږي. ولسونه یو تشویش لري چې دغه افتتاح شو دلته نن افتتاح کیږي د دې د تکمیل دپاره چې دې نه د بیسود پل جوړ نه شي. هغه میاد چې آخري میاد دلته ټیکهدارانو ته تاسو کوم شرکت ته ورکړی بعد په هغه وخت کې دا تکمیل شي.
د هوایی چلن اداره وایي دغه ډګر به په نړیوال سټنډرډ جوړیږي او د نړۍ ګڼو هیوادونو ته به پروازونه کیږي. که څه هم له اوږدو کلونو راهیسې د ننګرهار د خلکو لویه هیله د هوایی ډګر جوړېدل دي، خو ځایي خلک یې په ښه کیفیت او وخت د چارو بشپړېدل غواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونو ته دوام ورکوه. په دې وروستیو کې په خوست کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. خلکو پر دې وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او له حکومت څخه یې د ناامنه پیښو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په خوست کې د ناامنې پیښو راپورونه زیات شوي دي، دغه ولایت یو شمېر خلک پر دې وضعیت اندېښمن دي او له حکومت نه د ناامنې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. په ښار او اطرافو کې د حکومتي کسانو په نښه کول، کله ناکله د سړک غاړې به میچاودنې، په ځینو مواردو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه او ځینې نور هغه بلل شوي چې له کابله د یو شمېر حکومتي کسانو په ګډون ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت دی.
زحمت شاه سړی روشي خلک ولي پتاونه لګي کې تیخته وخلي ورکشي سړی دولت هم دا خواهش ده چې دغو خلکو مخنیوی وکړي، ورجانا د خلکو کاروبار خورپیږي، زندگی خورپیږي، ورجانا دا مشکل سره موږ سر په سر شوي یو را.
نوم مې همدرد دی، د خوست ولایت اوسیدونکی مې د کندورې ما. غوښتنه مې دا ده چې دولت لږ متوجه شي دغه پیښو ته او دغه هغه چې دی کوم کسان چې دي دغه پیدو کې د ملي نه او قانون منګول ته وسپري.
په همدې ترڅ کې وروستۍ پیښه چې څلور ورځې مخکې په خوست ښار کې رامنځته شوه، پر یو ملکي موټر د وسلوال برید په نتیجه کې درې کسان ووژل شول او یو بل ټپي شو. په ورته وخت کې دغه ولایت د مساخل ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه هم اندېښنې راپورته شوې. د وروستیو څو اونیو راهیسې دغې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره په وقفه یي توګه د طالبانو له لورې تړل کیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې سره نه یوازې په ولسوالۍ کې پرتو حکومتي ځواکونو ته په خپل وخت اکمالات نه رسیږي، بلکې عامو خلکو ته یې هم ډېرې ستونزې جوړې کړي.
زه خیر محمد د کګکی دی کلی مساخیل ولسوالۍ د خوست ولایت. په مساخیل ولسوالۍ کې په هر ورځ روزانه د طلبونو د حکومت تر مان جنگ وي. استاد په در ورځ نه وي چې موږ په منطقه کې خلک نه لګي، په موږ په کورونه کورو کې بمونه بالو بتر نه لګي، ونو مرمۍ رشړې مکمل موږ په کورو کې لګي. موږ ماشومان زنانا دا ټول د غېدې لوسه لوړ خورته، خو د خدا په لخاص چې دغه جنگ بند شي، جنگونه موږ نه غوړو، د سولې رشي، د امنیت رشي، چې موږ په آرامه سره ژوند وکړو.
له خوست ولایت نه دی ولسی جرګې غړی کامل نصیر اصولی هم چې دغه جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې دغه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ و باله. نوموړی د هغو شلو امنیتي منصبینو د دوسیو د څېړلو غوښتنه وکړه چې د په وینا په تیرو څلورو میاشتو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو له لوري په نښه وژل شوي دي.
د خوست ولایت کې هم په تیرو څلورو میاشتو کې تقریبا شل نفره د افغانستان د امنیتي ارګانونو منصوبین د افغانستان د دښمنانو لخوا په شهادت رسیدلي دي. زما هیله او امید دا ده چې دا موضوع رسما د امنیتي ارګانونو سره شریکه شي او یو هیئت وټاکل شي د کاروان صاحب موضوع دې بررسي کړي او په عین زمان کې د ټول افغانستان او په خاص ډول د شلو نفرو شهادت د خوست په ولایت کې بررسي
چې آیا نظامی ارګانونو دغه قاتلین نیولي او کینه دي نیولي. په عین وخت کې د خوست دیوالي مرستیال عبدالواحد پټان پرته لدې چې د یادو پیښو او یادې مساخلو ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په حق له غږیږي د ولایت په لر اوبر کې اوسنۍ حالت د ډاډ وړ و باله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي. دا امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا د کانګرس دیموکراتو غړو روانونی د هغو رپورټونو په اړه د ډیرو معلوماتو د ترلاسه کېدو هڅه وکړه چې ویل سوي روسیې په افغانستان کې طالب پلوه او پاکوته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. هغه رپورټونه چې جمهور رئیس ټرمپ او یو شمیر جمهور غشتونکو ویلي تایید سوي نه و. نور حال پر پټ کې
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د پنځمه پورس د کانګرس ای وی استمای غونټه ویل چې د استخباراتو لخوا داسې خبرداري ترلاسه کړندې چې ګواکې روسي په افغانستان کې طالبان ته د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ورکړی وی. مارک اسپر وایي
د بیسټ اف مای ریکالیکشن آی هاف ناٹ ریسیوډ ا بریفینګ دټ انکلودډ د ورډ باونټی.
څومره چې زه په هغه داسې کوم څه می ترلاسه کړندې چې پکې د انعام ورکول ذکر شوی وی کدا معتبر او تایید شوی راپور وای او دا کلمه پکې کارول شوی وای نو یقینا دا موضوع ما ته را رسیدله.
مارک اسپر دا ومن لچې د روسي د پیسو ورکولو په اړه ورته معلومات ورکړ شوی وو. هغه څه چې د دفاع وزارت لا تایید کړی نه دی حکومت په دقت سره دا مسله څاري. د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د کانګرس دیموکراتان ته د حکومت د معلوماتو او دا چی څه باید وکړي په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده. د کانګرس جمهوری غوښتونکي غړی جولین کاسترو وایي
ولی روسیا له عواقب سره نه مخامخ کیږي آن د ټرمپ د ادارې لخوا نه ملامتیږي.
ولسمشر ټرمپ ټویټ کړی او ویلي چې دا راپورونه ناسم دي او استخباراتو په دې اړه ولسمشر ته څه ویل نه دي ځکه تایید شوی نه دي خو څېړونکو وایي دا په دې ډول نشي توجه کېدی. د سی آی ای پخوانی سرپرست مشر مایکل مورل وایي
ان که دا معلومات ناسم هم وی چې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ورکړی دی باید د معلوماتو په لوړه کچه د ولسمشر په ګډون د امریکا د حکومت پام ځان ته اړولی وای.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوانی قومندان جنرال جان نیکولسن قانون جوړونکو ته ویل چې د روسیې په اړه د ولسمشر ټرمپ ځواب باید واضح وي. نیکولسن وایي
موږ باید له جرمني څخه د سرتیرو استل وځندو. دغه سرتیرو استل به د ناتو کمزوري کولو لپاره د روسي غوښتنو ته لار هواره کړي. د دې نامونو سره سره کله کار وشي نو دا به د روسي د تهدید په وړاندې د امریکا کمزوري نه خوي.
لا معلومه ده چې امریکایي سرتیری د ممکنه انعامونو په نتیجه کې وژل شوی خو څېړونکو خبرداري ورکوي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به په دقت سره د امریکا ځواب وڅاري. وحید الافزی امریکا غشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو ورېدونکو په افریقایي هیواد کامیرون کې روان اونۍ له خاوندانو څخه په سلګونو جلاسو میرمنو د اجباري وطنو پر ضد مظاهره وکړه. دا میرمنې وایي پلورونه یې په زور واده کړی دي. هغوی پر چارواکو ژغ کړی چې د دغه دود مخه ونیسي ځکه اکثریت ودونه پایښت نه لري او خاون او میرمن سره جلا کیږي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
له خوند جلا شوی شل کلن امور میتون بیبی عائشه ده کامرون پلودیسکی ده تنکیون جنو ده اجباری ودونو پرزد لاریون کرده ده فومبورد او فومبان خارون و شاو خواسیمو که والدین اکثران اخبالی لرگانی دیتا ارباسی چه جر واده بکری دوی پدی بواردی چه ده چوال از کلنی عمر ورستا ودونه کورانهی تا بدبختی روری عائشه وای چې د دوی لارونو نه د دې لامل شوی چې د کامرون چارواکی د دې دوت مخاوني سي هغه وای
د درې سم تنو لارون کوم کوڅه خزیا کاریا څوار لسکلین انجینر وی چې دوی اړسیوي وي د داسې یو کس سره واده وکړي چې دوی اصلا نه پیژنده هغه وای د لارون کوم کو په مینس ځینو مجرادو میندو پریکړه کړې کچيري مړونه د وهم واده کوي نو دوی کولی سي خپل د ژوند ملګري کور او ماشومان پرېږدي مېندې خپلونه باید ځوانو نجونو ته اجازه ورکړي چې خپل د ژوند ملګري وټاکي ترڅو د هغو ستونزو څخه مخنیوي وسي چې د جبري ودونو له کبله رامنځته کیږي
عائشه د دوه مېندو ملاتړ لپاره د نون خويندو تر نامه لاندې یو ګروپ جوړ کړی دی څو هغه مېندې چې خپل کورونه یې پریښدي مرسته وکړي او د کامرون په مسلمان میشتو سیمو کې دغه دود پای ته ورسیږي دغه ډله وایي نجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې خونځي ته ولاړ شي دالرینونه هغه وخت پیل شول چې یو ولسکلنه کونډه مور اتیرونه د خپل ورجل شوی میړه ورور سره د واده کولو ته اړ ایستل شو چې واده بیا د لارینونو ورسته لغوه شو خو سیمه ایز چارواکی وایي چې دوی باید د خپل پلرونو کلتوري دودونه خوندي کړي په شمول د جبري او کم عمره ودونو دود د فومبرت معنی او چارواکی عثمانو مفرووی چه وقتی ودونه تزمینوی چه د دوی انجونی پا ویار او پا عزت سرا واده شی د دوی د کلتوری نورمونو پر اساس کنجلی با کروی نو د زمکورانه د ناوی کورانه تا دیری ډالی ورکوی او دا د ناوی ارزخت پڑاگه کوی او د ناوی مور او پلار هم پتول نکی د خبیل گی پتوگا یادی گی Mefro Wai.
Ici dans le nous c'est les deux familles qui décident du mariage parce que quand l'homme a trouvé sa femme, il doit amener la femme.
زموږ دوه ثابت دی ونجلی خپل د ژوند د ملګری په انتخاب کې حق نه لري کله چې ونجلی 14 کلن وي د هغه پلار د احتمالي میړه کورنۍ سره اړیکه نیسی او دوی د واده لپاره امکانات او نیټه په اړه بحث کوي دوی د هم په ګوته کوي چې یو هلک یو ونجلی ویني او غواړي واده وکړي نو ونجلی ته نه بلکې خپل مور او پلار ته باید خبر ورکړي
اگر د کامرون یو پخوانی چارواکی وایي چې دوی د جبري او وختي ودونو سره مخالفت لري د فومبان ولسوالۍ چارواکی جولین ګل کونو وایي چې حکومت د داسې ناوړه دودونو له منځه وړلو ته لیواله دی
ودونه په کامرون کې خورا زیات دی خو د هیواد په لویدیځ کې بیا ډیر دی په دې اکثریت مسلمان ټولنه کې داسې مفکوره شته چې هلکان باید خپل انتخاب وکړي په داسې حال کې چې نجونې په کورونو کې پاتې دي او د واده کولو لپاره چمتو وي ځکه چې دوی د ستونزمن کار بولي چې خلکو ته قناعت ورکړي چې هلکانو او نجونو سره باید مساوي چلند وشي دوی به هغه چاته سزا ورکړي چې د دوی له حقونو څخه ناوړه ګټه پورته کوي
د کامرون چارواکی وایي چې له هر لسنجونو څخه شپکتر اتلس کلنې د مخه واده کولو ته اړ ایستل شوی دی تیر کال د کامرون د احصایي ملي انسټیټیوټ د ملګرو ملتونو له قوله وویل چې نږدې یو په دریمه برخه نجونې د اتلس کلنې څخه د مخه واده شوی دی مګر د جبري ودونو له ډلې په هر لسو کې اته مېرمنې تر اتلس کلنې مخکې له خپل خاوند څخه جلا کیږي ګالیا رنان رسانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
آشنا را دوخ پرونی دوام لري ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.